دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او مجید بابر درته هر کلی وای. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. اونیز خبرونه رادیوي مجله د رواني غړي په دوه مینه مای کې در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر او
وزیراعظم نواز شریف ویلی دی چې قومی احتساب اداره دی ولس بې ځایه نه تنګوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي دا مهال په پاکستان کې 15 وسله والې ډلې شتون لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا د مسلمانانو پر ضد دریځ نړۍ لپاره ډېر تکلیف دی. دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانې په هیواد دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. ښاغلي شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمهوارۍ سره کوي او ولس ته بې ځایه نه تنګوي. ښاغلي شریف د پنجاب په بهاولپور کې د خپل ګوند غړو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا خبره یې مخکې هم د قومي احتساب ادارې مشر په نوټس کې راوستې وه او د نیب چیرمین له پکار دي چې د دې معاملې نوټس واخلي، کنه د ده په خبره حکومت به مجبوره شي چې په دې لړ کې ضروري قانوني کاروایي وکړي. بلخوا پخوانی ولس مشر آصف زرداری د نواز شریف لخوا د نیب په اداره د تنقید پر دې عمل کې ویلي دي چې د نیب سره سره دغه هیواد وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے هم دا کار کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي په دغه هیواد کې 15 وسله والې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نوم کاروي. تېره ورځ په ټکسلا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي چودھری وویل
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 15 نه زیات مختلف سوچونو، فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکي وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټی او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرنچایز اخلاصوي.
کزوم چودھری نثار علی خان په پاکستان کې د داعش ډلې شتون ردوي، خو تېرونی د غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سند د داخله چارو کمیټې ته ویلي وو چې دوی د یادې ډلې نیټورک مات کړی. په پېښور کې پرونه د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندګانو د اتړونو په کولو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومته د اختیاراتو پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پانګو غوښتنه کوي. د دغې احتجاجي ناشتې پر مهال د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي یو کونسلر ساجد اقبال وویل
مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. 2013 ایکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ راکړي دي، لوکل ګورنمنټ ایکټ چې کم دي او هغه ایکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو.
دوی وایي تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي دوی به د صوبایي اسمبلۍ مخې ته په احتجاج ناست وي او که ونه شوه نو په بنیګالا اسلام آباد کې د عمران خان د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته باندې وکینی. د بلوچستان حکومت لخوا په خپره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابد آغا اوس معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره 3 کسیزه کمیټي مسلم باغ سیمې ته لیږلې. خو د ساقبې کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټه باور نه لري او عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي. د ساقبې ورور اعزاز الله تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل ساقبې سوګله د مخکې ځان وجلی وو چې وجه یې د یاد کالج لخوا پر هغې د مالي جرمانې او امتحان کې د برخې اخیستو اجازت نه ورکولو ښودل شوې وه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیي قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال د مشال لیډیو افغانستان کې ته ویلي په چین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 40 کلی د داعش له وسلوالو پاک شوي. د مشرقي وال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 25 غړي وژل شوي دي، خو وايي ملکي وګړو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار عربپتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. تېره ورځ په کالیفورنیا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي اوباما زیاته کړه چې د ټاکنو په ابتدایي کمپاین کې داسې یو امیدوار هم د دغه ګوند نشته چې د ماحولیاتي بدلون په اړه د څه کولو سوچ ولري، بلکې ډونلډ ټرمپ خو دا تجویز ورکړی چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتلو عارضي بندیز ولګول شي. اوباما چې کېدای شي دا تجویز د مسلمانانو ضد جذباتو باندې مبنی وي، خو د نورو امیدوارانو بیانونو ته که وکتل شي نو هغه ډېر تکلیف دی. اوباما ویل چې دا هغه خیال نه دی چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې به ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي او ولسمشر به شي. وروستۍ خبر دا چې د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته تللی. حسین دهکان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. روس او ایران هغه هیوادونه دي چې شام په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روس دغه راز له ایران سره د لرې واټن ویشتونکي S-300 د فضایي دفاعي میزایل د پلورلو تړون لاسلیک کړی دی او تهران غواړي له روس نه لا نوره وسله هم واخلي. د مشال د خبرونو پای او اوس به د موسم حال او د کرنټ روبۍ د احمدالله نه واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 70 پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 215 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کچری تاسو د مشال رادیو روانه غړی تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نه زوروي.
ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
پیښور کې د خیبر پختونخوا بلدیتی نمائندگانو صوبائی اسمبلی مخې ته احتجاجی ناسته پیل کړې ده.
وکبه باندې ګاله شان اوټلا به سپریم کورٹ سے سی و ان شاء الله دغه رسمین واپس نسی چې سره سا د میر مطالبات حکومت منلی نه.
سیاسی ګوندونه غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو د شورا غونډه دی راوړل شي او په اقتصادي راهداري لانجه دی پکې هواره کړل شي.
پکار نه چې دا وړو سبو چیف منسٹرانو سره دا سیزمه نیولې دي. هغه د سره په اګریمنټ کې د ویسټ ایسټرن نه علاوه ویسټرن د سره شته نه.
او دا مشال مجله کې بعد په جلال آباد کې د میوزیم او د کتابخانی په اړه واوري.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت دغه موجوده امکانات ته وګورو. د اډې میوزیم غونډې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمو.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږیږئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ویلي چې د هیواد قومي احتساب اداره دی ولس نه زوروي او خپل کار ته دی په ذمہواری سره تر سره کولو ته ژمن شي. نوموړي دا خبره تېره ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو ته د وینا پر وخت وکړه او زیاته کړه چې قومي احتساب اداره یا نیب د بیګونه خلکو کورونو او دفترونو ته ننوزي او هغوی تنګوي او دا نه ګوري چې کوم کس کوم کیس سم دی او کوم نه. نوموړي ویل چې دا نه مشر دی د دې معاملې نوټس واخلي او که داسې ونه شول نو حکومت به په خپله په دې لړ کې ضروري او قانوني کاروای کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم په وینا چې نیب دانه ګوري چې کم کیس سم دی او کم نه، باید چې نیب خپل کار ذمہواری سره وکړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د نیب چیرمین د دې معاملې نوټس واخلي او کوانه خصي شنو حکومت دې لړ کې به ضروري او قانوني کاروایی کوي. وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کمی چې منځ کې ولاړې دي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه،
ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں.
دو نیب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوزي او هغلته هغوی دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او کنه، او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. ما د نیب د چیرمین په نوټس کې دا خبره راوړې ده او بیا به یې هم راوړم چې داسې په چا لاس اچول او بیا هغوی کار ته نه پرېښودل دا صحیح نه ده. او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت کې مخ په وړاندې روان دي.
د وزیر اعظم بیان په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي، داسې ښکاري چې وزیر اعظم په پنجاب صوبه کې د قومي احتساب ادارې لخوا د ځینې کیسونو په اړه خوشحاله نه دی.
حکومت داسې ښکارېدو لکه چې د پیپلز پارټۍ سایډ ته لږ هم سیمپاتیک نو هغه سیزونه پکې هم به منځ کې راغلي وو او د حکومت سٹانس جو نو هغه ته واقعي لږ نرم وو پیپلز پارټۍ طرف ته. په بعض سیزونو کې ایون د هغې ملګرتیا هم کول او په ښکاره ځکه نه راتلو چې د کرپشن خلاف یو غټ مهم چې دی هغه چلېدو او په کراچۍ کې یو غټ آپریشن نور هم روان د هغې د وجې نه. خو داسې ښکاري چې په سیزونو باندې پرایم منسټر دی نو هغه لږ خوشحاله نه وي. خو داسې کیسونه داسې ښکاري چې په پنجاب کې لکه چې وي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه ایمل خټک وایي، سمودرا سي حکومت سره تړلي خلکو په اړه د بدعنوانې خبرې کېدې او د وزیر اعظم د بیان نه داسې لګي چې حکومت په نیب فشار راوړي چې حکومت او د حکومت سره تړلي خلکو خلاف داسې حرکت نه کوي.
نیب باندې دا فشار دی د عدالت د طرفه او د خلکو د طرفه د میډیا د طرفه چې د دغه قسمه خلکو خلاف دی چې نو جدي قدمونه پورته شي. او زما په خیال باندې اوس ورو کېدای شي چې نواز شریف او د هغه سره تړلي چې کوم خلک دي هغوی ته دا احساس شوی چې اوس ورو نیب کېدای شي چې دغه د هغې بدعنوانۍ یا د بېثبتکۍ دا مسله چې دا ډېر ساعت پورې نظر انداز نه کړي او ورو نیب هم چې دی نو کوشش کوي افه دفاع خلک گرفتاروي او د هغې خلاف چې دی نو اقدامات کوي. نو زما په خیال باندې حکومت سره تړلي خلک لرېدلي دي.
بلخوا پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل ردی عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره قومي تحقیقاتي اداره اف آی ای هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم مسلسل خلاف ورزي روانه ده. دوی وویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر ویلي دي چې د پیپلز ګوند پخواني وفاقي وزیر ډاکټر عاصم سغلا یې درغلي نه ده کړې، خو د دې باوجود ډاکټر عاصم د څو میاشتو راسې زورول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو تاسې غوږی درنو اردوونکو، د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا دا خبره رد کړې چې ګینې په پاکستان کې داعش وسله واله ډله وجود لري. د نوموړي په وینا چې په پاکستان کې لسګونه وسله والو ډلو غړي یوازې د داعش نوم کاروي. نوموړي دا خبرې تیر مازیګر په پاکستان کې له ځایي رسنو سره کړې چې په اړه یې نور تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د اسلام آباد پسند پروت د پنجاب په ټکسلا خار کې د نهي په مازیګر رسنو سره خبرو کې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په پاکستان کې په باقاعده توګه د داعش نوې تنظیم وجود نشته، خو په پاکستان کې چې کوم 15 نه قانون ګرځولې شوې ډلې کار کوي د دغه ډلو وسلوال د داعش نوم کاروي. د نوموړي په وینا د وروستیو کې د نه قانون ګرځولې شوو ډلو لشکري جنگ وي، جماعت داوا، حزب اسلامي خلک نیولې شوي وو او دغه خلک هم له داعش نوې تنظیم سرا وتړل شو. چودری نثار علی په دې اړه زیاته کړه،
پاکستان میں 45 سے زیادہ مختلف الخیال
په پاکستان کې د 45 نه زیات مختلفو سوچونو، فکرونو او د مختلفو ایجنډو لرونکو وسلوال تنظیمونه په خپل مکرو کاروبار کې لګیا دي او دا خلک د پاکستان د سکیورټی او استخباراتي ادارو په نظر کې دي او دا وسلوال د یو او بل تنظیم سره تعلق ساتي او دوی د داعش نوم کاروي او خپل فرانچایز خلاصوي.
د ذکر د دروان میاشتې په 10 نیټه د داخلي چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د آی بی مشر ویلي و چې په پاکستان کې د داعش نومي تنظیم نیٹورک موجود دے او د دوی پر ضد عملیات روان دی. بل پلو د دې پترس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان خبری غونډه کې هم په پاکستان کې د داعش د شتون خبرونه رد کړي وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د خیبر پختونخوا بلدیتي نمایندګانو د سرونو او ډولونو په درزا کې په اتڼونو سره د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د طریقه انصاف په مشرۍ کې له صوبایي حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره د مالی پانګو او اختیاراتو غوښتنه کوي. دوی په پېښور کې پرون د مشال راډیو خبریال غلام غوث سره د خپلو غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځئ چې ورته غوږ شو چې د دوی په شعارونو پیلېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم ساجد اقبال مومند دے، زما تعلق دا پاکستان تحریک انصاف سره دے. منگ ماتم مناو زمنگ دے ناظمان او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوی دے، هغه بارہ کې دا منگ ماتم مناو. زمنگ مطالبات دے حکومت نه داری چې زمنگ فنڈونه چې کم دی هغه زر تر زر ریلیز کړی شي. اس میں 2013 ایکٹ کې چې کم اختیارات دی منگ راکړی دی، لوکل گورنمنٹ ایکٹ چې کم دی، او ما هغه ایکٹ منگ په صحیح حالت کې غواړو چې کم امینڈمنٹ دی کړی دی منگ دا نه منو. منگ دغه خلاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز قابل کونسل ناظم ثناء الله خان امامدا امیر د بنو ناروغلی اور امیر سرا دڑی خان د ټانگ د زانوبی ازلا چ سیمه نائب ناظمین ناظمیم دی د امیر د خپل حق ته پر وروتلی او د در نه مشټ کړی دو و چې سره سمشت خپل حق ملو شو انی میر و داد ادر نه کای او کدا د نو شلا به بانی گالا تاسی او بانی گالا شوا در نه ور کای او کبه بانی گالا شان اٹلا به سپریم کورٹ سے سی به سپریم کورٹ مخه امیر در نه ور کای او ان شاء الله د غیر سمیر واپس نسی چې سره سا د امیر مطالبات حکومت منلی نه.
وزیر خزانہ، وزیر بلدیات، وزیر اعلی، عمران خان،
ہمایون خان میں نوم دا او ناظم لانڈی ڈاک دے بان نام انتخاب یا امیس تو غیر ذمہ وار خلق نہیں چھ حکومت تا یا چاہتا پریشانی جوڑائی خدا دے ڈیرے مجبوری نا او دے حکومت دے بے حسی نا او دے نہلی دے وجہ نا امیر دا در نہ جوڑا کرلا تول کے پی کے پساتا او تم یاشت اوشلے چ دا دے دے دغ غریب قوم سرباری سرمایہ پدا بند خرچہ شوی دو امیر منتخب کرلی دے خدمت تے پورا عوام نہ مشتا ایسا پیرے دیوے پیسے فنڈ ملاو دا نہ اختیار ملاو دا نہ بل سے چکیم مرات تی وہ دے 2011 لاس پہ ترمیمی ایک چھے چکیم وا دے دے مشتا را شوی دی پاغا بندے حکومت ایسا قسم عمل نہ دا کڑا غیر معینہ مدت پیرے میرا وے نوست بھی میرا وے درنا کائی میرا وے احتجاج کائی چھے دے دخ قوم حاک میر چھے چاہا ووٹ روکڑا دا وہ آغا حاک میر اوڑا نہیں وہ اغیتا میرا سولا نہیں.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنوتونکو. د پاکستان د مرکزی حکومت او خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونه او د دغو صوبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه رامنځته شوې لانجه لا هم نه ده هواره. په دې لړ کې سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د مشترکه ګټو غونډه دی راوبل شي او دا مسله دې هواره کړل شي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنځ راپورته سوې لانجه د ګډو ګټو شورا لاري د حل کولو وړاندیز تیرونی د سینټ د مشر رضا ربانی لخوا ورکړل شو. په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې وکړې چې د اساسي قانون له مخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راوغواړي. خوشاخوا یولس میاشتې تیرې سوي مرکزی حکومت یې له رابللو ډډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر تاج حیدر وای د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیرالاګان، لوړپوړي چارواکي، د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصلې کوي چې قرباني د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي.
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه را بللی شي. نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډې را بللو لپاره لیکلی دی. دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موضوع ده.
لدی علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې له مخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي. دا هم د ګډو ګټو د شورا موضوع ده او دارنګه چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده، ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي، نو په کار دي چې ټولې صوبې په ګډه کار پرې وکړي. دا هر څه د ګټو ګټو په شورا کې باید فیصله شي، نو له دې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي.
ځینې کارپوهان وایي د شورا د غونډې رابللو په اړه پر حکومت سیاسي ګوندونو تر فشار وروسته د مسلم لیګنون وزیران هڅه کوي چې پر دغو مسلو صوبې په اعتماد کې واخلي. دوی د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصوبه بندۍ د مرکزي وزیر احسن اقبال لیدنه د دغو کوششونو برخه بولي. خو د عوامي نیشنل پارټۍ د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر سینیټر زاهد خان وایي که د ګډو ګټو شورا غونډه راوه هم بلل سي، نو هلته به هم هغه فیصلې کیږي چې د مرکزي حکومت خوښه وي.
پکار نه ده چې د وړو صوبو چیف منسٹرانو سره داسې زمه نیولې چې هغه د سره په اګریمنټ کې د ویسټ ایسټرن علاوه ویسټرن د سره شته نه، او چونکې زمونږ د صوبې وزیر اعلی یو داسې پارټۍ نمایندګي کوي چاغه د پنجاب پارٹی هم ده، نو هغه هم څه توقو کولی شي هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی چې هغه د مسلم لیگ نوم دی، نو د دې معنی زمونږ دا توقو نشته.
هم دې ته ورته اندېښنه د بلوچستان نېشنل پارټۍ سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی هم لري. دی وایي باید صوبې داسې پیاوړي استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغوی کې د خپلو حقونو د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزورې دریځ وړاندې کړي لکه چې یې پخوا هم کمزورې دریځ وړاندې کړی و. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه هم وکړي.
خو د مسلم لیگنون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږۍ وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاق رای پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی، چې داسې ونه شي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. داسې ډېرې خبرې شته چې له وجې د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره ښه نه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي، غونډه په سولهیزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روانې دي او منظوري د ګډو ګټو له شورا اخیستل ضروري دي، د هغوی منظوري وار له مخه اخیستل شوې ده. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روانوي.
مشاهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې له ورکولو ډډه وکړه.
درو درکو عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو زو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د جوړ کړل شوی شکایتي مرکز له کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبره دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه لري. د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو
فاټا سیکرټریټ خوښه یو کال وړاندې د قبایلي ولس د شکایتونو د درج کولو او په هغې د عمل کولو لپاره په هر قبایلي ایجنسۍ کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی ده. دې مرکزونو ته د ټیلیفون، ایمیل او فیکس له لارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولی شي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې زیاتره خلک د دغې شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو لپاره د شکایت درج کولو چل هم نه ورزی. نو باید پولیټیکل چارواکي خلکو ته خپلې دروازې خلاصې وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. په دې حق له د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې اوسیدونکي اکبر علي پردای مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پورې مو چرته د چا نه دا خبره ونه ورېده چې یو سړی تلی وي او دلته یې شکایت جمع کړی وي، او که شکایت یې جمع کړی هم وي نو مو دا نه دي اورېدلي چې د هغوی مسله حل شوې وي. پولیټیکل انتظامیه ده په کور خبر دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهری کوي خلکو له ملاقاتونو وخت فیر کوي او دا غوی مسالې فوري تور باندې حل کوي اول خلک خلکو ته دا ایجوکیټ کول پکور دی چې دلته خپل شکایت په دا طریقه باندې جمع کوي په دا بیا په پروسس کې وي او په دې باندې دا غشان عمل کیږي افسوس خو دا دی چې دلته کم نو انتظامی غټ افسرو نو شي نو صرف د ملکانو د غټو خلکو سره ملوویږي دا پکور دی چې عام خلکو لم ټایم یې کوي دا غوی مسالې موري او دا غوی په مسالو باندې فوري تور باندې عمل کیږي
او د خیبر ایجنسی یو بل تن سه د غجان پردی وویل
او پدې کې زه داسې نشم ویلی چې یار داسې مونږ عوام ته فائدہ رسیدلی وي چې دا وګوره اوس پی ایس ایف سره مثال چې ورنه وسی هغه پی ایس ایف چې کوم د دروازې بندې کړي دنیا خل پسین کړو خلکو باندې ورته په انتظار کې پاکي بوډاګان هم دي پاکي مشران هم دي پاکي تعلیم یافته هم دي پاکي سکولونو والا لکان هم دي دا ډېر غټ مسایل دي خلکو سره ډېر مسایل ته خلک راغلي دي په ګینټو باندې چې کوم د انتظار کوي او پدې کې چې کوم د ډیپټی لارډ چې بیا درې ورځې نه وي سلورم نه وي پنځم نه وي همداسې دا مسایل پاتې شي چې پاسپورټ نه وي چا ټوم سایل وچ دغه وی پی ته لګي او یا ای پی ای چې کوم دفتر ته ای پی دفتر ته پولیټیکل تنظیم هغه هغه ته ولګي نو هغه پسنګ په خپل ځان باندې کوي به وکي چې را ما د غلطی کړی او زی په خپل ځان باندې پاک دي نشي
په خیبر هاوس په خبرې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټس په دفتر کې خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نمو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځای خلک ولی خبر دی نو په جواب کې وویل
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلی دي وو کمپلینز کم دي دا کامیابی سره د غشوی ریزالو شوی دي حل شوی دي کرپشن بارکی دي او چې کم ده روډونو مبارکی دي او ډرینکینګ واټر چې کم ده د دې د زمکو مسلې دي نادرا مسلې دي نو مختلف کمپلینز کم ده موږ سره راغلی او بل چې کم ده کال هم کولای شي 0800 88777 باندې دینه بغیر فیکس وغیرہ مشتا ایمیل فیسیلیټی هم شتا بینر وغیرہ موږ لګولې وې دی لنډی کوتل کې باړه کې جمرود کې مونږ ټول ځینو کې بینر وغیرہ هم لګولې بدلتا آفس باندې په خیبر هاوس باندې مونږ چې کم دی غټ بینر لګولو چې خلکو عام طرف ډېر دین واغي لګو ګوري په خپل او مونږ په بالکل بالکل پی ایس ای په اکشن اخلي مونږ پی ایس ای بلور کو
د خیبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې باید دغه شکایت مرکزونو په حق لا زیات نه زیات خلک خبر کړي شي او چې په دې کې کوم شکایتونه جمع کیږي په هغه دې عمل یقیني کړي شي فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
درنو دونکو زو کوټه ته د بلوچستان حکومت لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د مسلم باغ کالج د یوې زده کوونکې د خودکشي وروسته حکومت د یاد کالج مشره معطل کړی دا او د دې پیښې د پلټن لپاره درې کسیزه کمیټې مسلم باغ سیمه لیگل شوی ده نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورت کې
د مسلم باغ سیمه د اولس کلنې ساقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشره عبدا غوث ماتل کړي او هغه کمیټې چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه شوې وه د سه شنبه په ورځ مسلم باغ سیمه ته رسیدلې ده خو د ساقبې ورور اعزاز الله وایي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دی جوړ کړي
پاتې ناستو موږ خو دنیا را روانه ده دویم رالو پاتې موږ ښه په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړل مو ورته وویلې چې موږ کمیټې موږ پارون لیا د منسټر تر مخ ویلې چې موږ کمیټې نه منو دغه د ایجوکیشن کم منسټر جوړ کړی دی ګورنمنټ نو دوی موږ ښه په عزت باندې رخصت کړل موږ خو جوډیشن کمیشن غواړو ویلې کوم چې کمیټې جوړه شوې ده هغه ګورنمنټ جوړ کړی دی کوم چې دا شپږ میاشتې ودا کار ته کتل او د دې یو دغه نه کوي سولوشن نه وایي
د دوه لسم جماعت لوستون کې ولس کلنې ساقبې د تیر جمعې په ورځ هغه وخت خپل ځان وواژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د دوه لسم جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نکړل سو د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نکړل چې د ساقبې او نورو خوندکیو حاضرانې یې پورانوي خو د ساقبې یو ملګری
نازنین دورانی بیا دا تورن ردوی او وایی ځکه یا ساقبه ته داخله ورنکړه چې همدې د دې احتجاج کوونکو نجونو مشري کوله. د ساقبه کورنۍ د مسلم باغ د نجونو کالج پر پخوانی مشري عابده غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ساقبه او نورو لوستونکو نجونو د داخلې فرمان قبول نه کړل چې د ساقبه په شمول ځینو نورو نجونو شپږ میاشتې وړاندې د کالج د انتظامیې پر ضد احتجاج کړی و او غوښتنه یې کوله چې دوی ته دې سم ښوونکي ورکړل سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواچا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو تاسې غوږ درنو ودونکو د خبرونې په دویمې نیمه کې تاسې لپاره د مشال رادیووي مجله هم لرو، خو وخت شوی دی د ماسپښین یوه نیمه بجه. مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د قومي احتساب ادارې نیب کاروایانې په هیواد دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ لوی خنډ دی. هغه د شریف په دغه اداره غږ وکړ چې خپل کار ذمهوارۍ سره کوي او ولس ته بېځایه نه تنګوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په دغه هیواد کې پنځه څلوېښت وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې پکې د اسلامي دولت وسلوالې نوم کاروي. په پېښور کې پرون نه د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمایندګانو د اتونونو په کولو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پانګو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت لخوا په خپره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابده غوث معطله کړې او د دې پېښې د پلټنې لپاره یې درې کسیزه کمیټې مسلم باغ ته لیږلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار ارب‌پتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو ماحولیتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی دی. د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته تللی. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده.
مجید بابر چې د خبرو لنډیزې تاسې ته وړاندې کولو، درنو اردوونکو اوس درته د مشال همکار نجیب عامر د مشال رادیووي مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسې د جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانی د منظوري د یوې نوې مجلې خال د خپرېدو د راډیو د نړیوالې ورځې او د چینیانو د نوي کال په اړه مطالبه اوري.
دا کلتوري هلو زلو ونیزا خبرونه.
د مشال رادیوي مجله کې درته نجیب عامر هرکلی وای. په دغه خپرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې، منډې ترډې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خپرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې په پام کې نیول شوې هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخ کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمېدو ده. په منګور سواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شوه.
دا پروگرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوې معیاري مجله له چاپ راووته. د مسؤول مدیر سره یې غږېدلې یو.
زما دا خواهش و په زړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم، بس دا زما یو تنده وه په زړه کې.
نور راپورونه او مرکې هم درته لرو، او په جلال آباد کې د مومن کتابخانې له یو مسؤول نه اورو چې تازه یې څه چاپ کړي دي. دا راپورونه او مرکې به واورئ، خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوښار سیمې یو پیژندل شوی شاعر د فبروري پر اتمه وفات شو. دی په 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کاله وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوښار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي زه په چاک پروت یم، د ارواښاد اومد حسین بنګش په سنځله، د ارواښاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه، او د وصال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یوه لویه غیر طرحي مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو ځلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یوه آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی، خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه دي هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
له پامیر ساحله مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت مرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل حکومت دغه دواړه پروژې منظوري کړي او ډیر ژر به پرې عملي کار پیل شي. نوموړی همدارنګه وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباده باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې دپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې لنوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکا خاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او ده ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې
د میوزیم پاړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت دغه موجوده امکاناتو ته چې وګورو، د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمول.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له نندارې وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي، ترڅنګ به یې د اوسني وخت یو انځوریز او ویډیوي ننداره هم وښودلی شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثارو او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د یوې رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه یم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکي وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړی حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي. سندریز ماخام ته راغلی د وینګوري هنرمند سندرغاړي سادیا شاه وایي چې دوی ته د هنر خودلو موقع ملاو شوه. د خیبر پښتونخوا حکومت مننه کوي. یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړي په سرکاري توګه ومنل شول، دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې خو موږ لا چا په دې کې هم نه حساب کړي چې لا قدم زموږ د یو ژوند حصه ده یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی، دا زموږ حصه ده. داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نه یو تقسیم کړي. خو ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکو.
موسیقۍ پروګرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي. اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډېر خوشاله دي.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی د دینه مزید چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقي د شپې ناوخته پورې جاری وه چې ورته یو شمېر زلمي هم راغلي ول او دغه پروګرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څیړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو څیړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اوسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټر مشران بند سلو سره نو په هجرت کې موسیقي سس انسان خپل د خېچ غم لري نو هغه موسیقي ته دغه ورنکوم بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی بندیزونه ولګېدو از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکري کوي نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دی څه به په ورو کېدو وسره دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی چې کوم زموږ اساسات ده زموږ سرمایه ده دا خوندي کول زموږ دپاره اړین نو ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي سي دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو زما تنده نه په ماتېدله درې دېرش کتاب ولو چې کار په سوی و لکه په کابل کې یو لیکل سوی څلوېښت کال پخوا زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده خو په هغه کې چې و ادبیات زیات و موسیقي نه وله یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی فنکار نمرې هغه کې ده د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کومه راپیل سوې ده د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي د موسیقي هنر څنګه دی زموږ کوم مکتبونه دي په پښتني ټولنه کې څه اغېزې د موسیقي نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي تاسو خو لږ ذکر وکړو پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شي په کومو موضوعاتو کار کړی
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي او لوی کار چې ما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخیستې دي او دوی سي دا کار دی یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده او لسم باب چې په دې کې زه کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم په کومه پایله رسېدلی یم او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي پنځه سوه پنځه اتیا صفحې دا کتاب دی او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم کوم ما کوشش وکړ دی چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو دوله صفحې رنګین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر لیاقت تابان صاحب د موسیقي په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکه آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښو ده
موږ باید صرف خبرې ونه کو عمل هم په وکم د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړی ول د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته او دا انټرویو اندي د ما سره نو د سپسو سندري ما جمع کړی دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم او دا اوازونه په پښتنو ته ورسوم
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کولې د خبرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواښ وړاندې کوي
پرونه پر ازماو نند بل شو یو سړی پرونه پر ازماو نند بل شو یو سړی کمال وک شپه پشپا بدل شو یو سړی ارمان د منزل و باوریو په ارمان حیران یم پښا ولې له مزل شو یو سړی نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر نازکا پسرل مر ولاړه هیڅ نه خبر لتا نه خو چاپیر لکه ململ شو یو سړی لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی. او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی، په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی، شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی، شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی، پرونه پر زماو نن د بل شو یو سړی، کمال وک شپه په شپه بدل شو یو سړی.
د ممتاز اورکزی له شعره مو خوند واخیست. د مشال راډیوي مجله اورئ اوریدونکو. د انسان او د راډیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. راډیو له خاره نیولې تر کلیو، بانډو، غرونو او سمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړي یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیوني چینلونه هم کتی شي، خو انسان او راډیو بیا هم د یو بل لمنه پریښې نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي راډیوګانې فعالې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د راډیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابله خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د راډیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکوونکو نشتوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو په رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 150 راډیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 2 راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه راډیو اوري. د راډیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
له راډیوګانو خبر شوی چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوي دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بېلابېلو موضوعاتو چاپي معلومات خپلو لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات څېړو، نو د یوې نوې چاپ شوي ادبي مجلې خال په اړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوال او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یوه نوې درې میاشتنۍ مجله ده چې د محمود ایاز په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه خبرې کړي. لومړۍ پوښتنه یې ترې دا کړې چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي
زما دا خواهش و په زړه کې چې زه په پښتو ادب کې یوه داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کړي، یعنی یو شاعر ته مقام ورکړي، بیا به د لرې برې پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کومې شاعر جوړ کړو نو هغه به هم داسې مقام لري، کومې افسانه نگار جوړ کړو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کړو هغه به هم دا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند زړه کې. نو تیر ځل دا پېښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو، نو زه لاړم نور کاسن هم راغلی و د دوبۍ نه، نو بس په دا مجله باندې مو خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسن وویل دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب امارات دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی و، او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو او دا مجله به درې میاشتنۍ چې ده دا به راوباسو.
په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راوتي په هغه کې نه دي شوي، یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په دې خال کې به نوي څه وي؟
دا اوس شکر دی خبره سوه تا وې په دې کې نوي څه دي. په دې کې یو سل څلور غزلې دي، او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم اویا فیصده اتیا فیصده مواد باید چې ډېر معیاري وي، او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي. او بیا داسې د تنقید تنقیدي مضامین دي، اته مضامین دي، او په نورو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت، مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه ده هغه د استقرایي تنقید په رڼا کې چې ده هغه تجزیه کړي د فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې پوه شوې. یعنی بیا دغسې د فیصل فاران مضمون دی، دا ټول مضامین ښه دي چې دا کوم ما درته یاد کړو هغه په استعارې باندې دی چې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړې ده. داسې نور مطلب ډیر داسې مضامین شته ژباړې پکې دي، مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ دا درولان باد ډیر مشهور مضمون دی، د ډیت آف تیاتر د کافکا یو جنسي افسانه ده هغه ما دا غې ما ژباړه کړې ده.
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه و؟ هغوی تاسو څنګه رد عمل عکس العمل هغوی څنګه ښودلی دی؟
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي، جلال آباد ته به ځي، کندهار ته به ځي، دا کندهار ته به د کوټې نه ځي، او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي، او داسې مطلب په خیبر پښتونخوا کې مطلب هر ښار ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي، او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر ښار ته مو ګڼې رسوو، او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده، داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده، د بار ملکو ډېرو خلکو مطلب ما ته ویلي دي.
د خال مجلې له مسؤول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اورېده. اورېدونکو اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو. چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوی کال عموماً په پسرلي کې پیلېږي، او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي. زموږ همکاره فرشته جلالزی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړۍ 15 ورځې د پسرلي د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کېږي، نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فیستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. سږ کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پېژندل سوي شخصیتونه زېږېدلي دي، مثلا لیونارډو دا وینچي یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي، او ډېر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانې له مسؤول فضل مولا مومن نه اورو چې تازه یې څه چاپ کړي دي.
مونږ تقریبا په تېره یوه میاشت کې 15
عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړی دي. په دې کې انجینري، ادبي، حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي. په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ، بل اوسپنیز سیمټیک کانکریټ دی، بل مهندسي ده چې دا هم یو انجینري کتاب دی، بل نیوز ورلد دی، اخباري لغات او د انګلیسي لغات یې په پښتو معنی کړي دي، بل یو کتاب چې ډېر مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړلي دي، بل یو ښه مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا هم د اردو نه ژباړه ده، بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب موږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې، بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې بیخي موږ کتابونه نه لرل په پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري، بل د نصیر احمد احمدي د زرو په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نورې ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال ریډیووی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو،
د کرخی پر غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.